دغه خبرونه چې د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي زه حسیبه شهید درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د امریکا د لوی دریسي سرګندونې خبرو چې د افغانستان د امنیت په اړه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي مبارزو په اړه هم بیلابیل مطالب لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. وایان جانغه الکوزی.
د امریکا په ځوای افغان او امریکایي عسکرو پر روانه ونه کې د افغانستان په جنوب کې د نشې موادو ضد حملو کې څلور دیشتنه وسلوال وژلي. د امریکا سنا په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره د 1.3 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه. په کندهار ولایت کې پولیسو 103 حلقې ماینونه نیولي او ملګرو ملتونو په پاکستان کې د بې ځایه شوو خلکو د ستونزو او کړاوونو د کمولو په مقصد د 533 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. پورا خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د امریکا پوځوي افغان او امریکایي عسکرو پر روانه ونه کې د افغانستان په جنوب کې د نشې موادو ضد حملو کې څلور دیشتنه وسلوال وژلي. د امریکا پوځوي په دې عملیاتو کې چې د سې شنبې پر ورځ پیل شوي شاوخوا 15 ټنه نشې مواد هم نیولې دي. د عملیاتو هوایي ځواک هم پکې برخه درلوده. د هلمند ولایت په مارجي خرګوډي کې چې د نشې موادو وسلوالو مرکز تر سره شوي. د امریکا سنا په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره د 1.3 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه، خو د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره یې جمهور رئیس باراک اوباما ته پیسې ورنکړې. د سنا غړو په شپږ اتیا موافقو او دریو مخالفو رایو سره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو زیاتول تصویب کړل. په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو لګښتونه له عراق څخه زیات شي. د امریکا کانګرس به دغه راز نړیوال وجهي صندوق یا IMF ته د 900 میلیونو ډالرو کریډیټ ورکړي او دغه راز به د وبا د مخنیوي او مجادلې په مقصد د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته هم ورسره وکړي. چارواکي وایي د ایران جمهور رئیس محمود احمدینژاد به د یکشنبې په ورځ په تهران کې د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره د یوې ګډې مشروزې غونډې کوربه وي. چارواکي وایي درې وړو هیوادونو تایید کړی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری به د تهران په غونډه کې ګډون وکړي. په دې مشروزي غونډه کې به د افغانستان د بیا رغونې په مسلو خبرې وشي. ټاکل شوی و چې دا غونډه د مې په 19مه جوړه شوې وای، خو د زرداری د مسؤلیتونو له وجې د یکشنبې ورځې ته وځنډول شوه. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نن د ائتلافي ځواکونو په یوې غزمي باندې ماین چاودېدلی دی. د قرباغ ولسوال محب الله خپلواک ازادي راډیو ته ویلي په دې پیښه کې یو بهرنی سرتېری ژوبل شوی، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په چاودنه کې 15 تنه بهرني عسکر وژلي. دولتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په کندهار ولایت کې پولیسو 103 حلقې ماینونه نیولي. د کندهار د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد شاه ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو مخالفینو دا شمېر ماینونه او یوه اندازه نور چاودیدونکي مواد په مختلفو ځایونو کې پټ کړي ول او غوښتل یې چې په دولتي ودانیو د پولیسو په مرکزونو او نړیوالو ځواکونو باندې حملو کې ترې کار واخلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د طالبانو ضد جګړې کې د بې ځایه شوو خلکو د ستونزو او کړاوونو د کمولو په مقصد د 533 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو دغه غوښتنه نن په اسلام آباد کې وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارتین موګاوان جوای د بې ځایه شوو خلکو شمېر او بهیر ډیر زیات دی او سخت ناورین رامنځته کړی. پاکستاني چارواکي وایي د سوات درې له جګړو څخه 1.9 میلیونه بې ځایه شوي کسان راجستر او ثبت کړي دي. پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن د صنایعو کمیټې ته وویل د افغانستان په جنوب کې د طالبانو په ضد د امریکایي ځواکونو حملو کې ممکن وسلوال پاکستان ته په شا وتنبول شي. د ایران قضا د نوبل د جایزې وړونکې شیرین عبادی او همکاره د دې هېواد د اسلامي سیستم په ضد د پروپاګند په تور تورنه کړه. د ایران د خبر رسولو دولتي اژانس ارنا د ایران د قضا د ویان علي رضا جمشیدی له خولې لیکي چې نرګس محمدی له هیواد څخه بهر ته له تلو څخه بنده شوی او محکمې ته باید حاضر شي، خو د محکمې نیټه یې تر اوسه نه ده په ډاګه شوې. د روانې میاشتې په سر کې د شیرین عبادی د بشري حقونو د دفاع مرکز ویلي و نرګس محمدی ته چارواکو اجازه نه وه ورکړې چې ګواتیمالا ته لاړه شي او هلته په یو کانفرانس کې چې په ډیموکراسۍ کې د ښځو غونډه تر نامه لاندې جوړ شوی خبرې وکړي. امریکایي او پولنډي چارواکي وایي واشنگتن به په پولنډ کې د پاتریټ په نامه دفاعي توغندي ځای په ځای کړي. دا کار به په چک جمهوریت او پولنډ کې د جمهور رئیس باراک اوباما د توغندیو د دفاعي سیستم د لګولو له پلان سره تړاو ونه لري. تېر کال واشنگتن یو امنیتي تړون لاسلیک کړی و چې له مخې به واشنگتن د پولنډ دفاعي سیستم عصري کوي او د پولنډ په رضایت سره به په دې هېواد کې له ځمک څخه هوا ته د توغندیو ضد پاتریټ سیستم هم لګوي. مسکو په پولنډ او چک جمهوریت کې د توغندیو د دفاعي سیستم د لګولو په ضد چې پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بش وړاندیز کړی و سخت مخالفت ښودلی او دای خپل ملي امنیت ته یو ګواښ بللی. د روسي جمهور رئیس دیمتری مدویدف په تیر نومبر میاشت کې ویلي وو که چیر امریکا د توغندۍ او دفاعي سیستم پر مخ بوزي نو دوی به په کالینینګراد کې د اسکندر توغندۍ ځای په ځای کړي. اروپایي او روسي چارواکو د روسیې په ختیځ ښار خاباروفس کې خپلې خبرې پای ته ورسولې، خو د انرژۍ او نورو مسلو په اړه یې مخالفتونه په ځای پاتې شول. د اروپایي اتحادیې او روسیې ترمنځ اړیکې تیر کال د اوکراین او دغه راز د ګرجستان د جګړې له وجې خړپړ شوي ول. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدف له اروپایي مشرانو سره له غونډې وروسته یو خبري کانفرانس کې د خبرو په مهال وویل د تېرې جنورۍ په میاشت کې د غاز د جریان په بندېدو کې د اوکراین ګناه وه او اروپایي اتحادیه باید له اوکراین سره مرسته وکړي چې خپلې پیسې ورکړي او په راتلونکي کې ورته ستونزه رامنځته نه شي. د اروپایي کمیسیون مشر هوزې مانویل براسو له غونډې وروسته وویل اروپایي اتحادیه د روسیې له انتقادونو سره سره د انرژۍ د تړون په برخه کې له ختیځې اروپا سره خپل اړیکې نشي بندولی. دا د ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. د امریکا لوی دریستیس ډاډ ورکوي چې افغانستان ته به د نویو امریکایي سرتېرو د رسیدو سره وسلوال طالبان پاکستان ته مخه کړي. برطانیې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ کړی. افغان ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین د پیلېدو د مخه محتاطانه ګامونه پورته کړي. په دې اړه څېړنیز مطلب خپروو. د انتخاباتي کمپاین په درشل کې د کاندیدانو ترمنځ مو له راولاړو ستونزو هم خبروو. ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام هم تر 15 بجو خپرېږي. د ازادۍ رادیو اوري. د امریکا لوی دریستیز وایي چې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو له رسیدو او د پراخو عملیاتو له پیل کېدو سره به ښایي وسلوال طالبان پاکستان ته پستر شي. د امریکا لوی دریستیز دا خبره د دغه هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. پاموکړی د عصمت ساروان راپور ده.
د امریکا د ټولو قواو ګډ لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د پنځشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو عملیات ممکن سبب شي چې وسلوال طالبان پاکستان ته مخه کړي. د مایک مولن څرګندونې دا نظر پیاوړی کوي چې شایي په راتلونکو میاشتو کې د پاکستان حالات نور هم خراب شي. په سوات او شواو خواسیمو کې د پاکستاني ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 2 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي. د امریکا متحده ایالات سرشکال افغانستان ته په زرګونو عسکر لیږي چې په خاص ډول د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري لاندې شوي سیمې تصفیه کړي. مولن چې د امریکا د پوځ تر ټولو عالي رتبه چارواکی دی وایي د طالبانو په ځپلو کې د امریکا د ملي امنیت ښکاره ګټې نغښتې دي. مولن زیاته کړه طالبان غواړي چې بیا افغانستان ونیسي. موږ نشو زغملی چې دوی او یا د دوی القاعده ملګري په افغانستان کې تسلط ولري. موږ اجازه نشو ورکولی چې بیا هلته هغه سي خوندې پناه ځایونه جوړ کړي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټې د حملو پلان پکې جوړ شو. خو د امریکا لوی درستیز چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې د دوی برای به ممکن طالبان مجبور کړي چې د پاکستان داخل ته پشا شي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دیموکرات غړي راس فاینګولد د جګړې د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښکاره کړه او ویل موږ بیل دي چې په افغانستان کې د حالاتو د دایمي شکېدو کلک بندوبست وکړو، ممکن د پاکستان ثبات نور هم ګډوډ کړو.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا لوی دریستیز وایي افغانستان ته به د نویو امریکایي ځواکونو له رسیدو سره طالبان د پاکستان لور ته پشا شي. بل لور ته برطانیې د افغان حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ کړی چې غواړي له هغو طالبانو سره چې له تاوتریخوالي لاس اخلي روغه جوړه وکړي. په دې اړه د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندولو حال له اجمل انسخه ورو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د اکسفورد پانتون د اسلامي مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې سوله او امن یوازې په هغه کسانو نه ټینګیږي چې پوځي یونیفورم ولري، بلکې دا له سرحدونو سره تړلې مسله ده او تر ډیره سیاسي حواري ته هم اړتیا لري. میلیبند زیاته کړه د همدې په خاطر موږ باید د افغان حکومت د هغه هلو ظلم ملاتړ وکړو چې غواړي هغو طالبانو سره روغه جوړه وکړي چې له تاوتریخوالي لاس اخلي، له القاعده سره اړیکې پرې کوي او د هیواد په ډیموکراتیک بهیر کې برخه اخلي. د طالبانو د تحریک څو تنه پخانی غړي د تیر یو کال راهیسې هڅه کوي چې د ولسمشر کرزي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ روغه جوړه وکړي. دا منځګړي له حکومت غواړي چې د طالبانو د تحریک غړو او نور وسلوالو کسانو ته د بخنه وکړي، هغوی د نړیوالو تورو لیستونو وباسي چې په دې توګه د خبرو اترو لپاره زمینه برابر شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د متحدو طالبانو سره د خبرو اترو اړتیا په سیمه کې د خپل نوې ستراتیژۍ یوه برخه ګرځولې. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو مسله په داسې حال کې تودېږي چې په تیرو دوو کلونو کې سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو شمیر زیات شوی، خو جګړې او ناکرارۍ هم تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې دي. برتانیا چې دا وخت په افغانستان کې 8000 سرتیری لري، له امریکا وروسته دویم داسې هیواد دی چې د سرتیرو شمیر په افغانستان کې تر نورو زیات دی. برتانیا او امریکا دواړو په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه نوې کړنلارې اعلان کړې چې پکې د پوځي حالو ځلو ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې پر ملکي مرستو او اقتصادي پرمختګ ټینګار شوی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په زړه پورې او تازه مطالب ترلاسه کړئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ. زموږ نوې ویب پاڼه په نوي ډیزاین نن خپره شوه. په دې پاڼه کې عکسونه، نوي راپورونه او نوي مطالب کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته www.azadiradio.org. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د درې میاشتنی کمپاین لپاره څونه مخکې ولسمشر حامد کرزی لا دمخه خپل سیاسي هوښیاري وښوده. د له هیواد بهر پر نړیوالې ټولنې دا منلې ده چې دوی یوازنی متحد دي او په هیواد کې دننه یې په اغیزمنه توګه خپل سیاسي مخالفین او د جمهوریت ریاست احتمالي کاندیدان یو د بل په وړاندې ودرول. د ازادي رادیو خبريال ابوبکر صدیق د موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی د ثور په 19مه نیټه د فراه ولایت د مرکز په یو جامع جمعات کې د نږدې زرو کسانو غونډې ته وینا وکړه. په دې غونډه کې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ په گرانی کلی کې له هوایي بمبارۍ څخه ژوندۍ پاتې کلیوال او د هغو 140 قربانیانو خپلوان چې د حکومتي چارواکو په وینا په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي هم حاضر وو. د فراد ولایتي شورا رئیس محمد نذیر خدمت ازادي رادیو ته وویل ولسمشر حامد کرزی فراته د خپل سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د گرانی کلی ځینې زیانمن خلک به سکل حج ته واستوي. ښاغلی خدمت وای کرزی له دې ژمنې سره چې خلکو سره به د دوی د کور کلی په بیا رغونه کې مرسته وکړي یو ځل بیا د خلکو زړونه او ذهنیتونه خپل کړل. د تورته وړو بریاو د روان میلادي کال له پیل وروسته له ښاغلي کرزی سره مرسته وکړه چې سترې سیاسي بریاوې ترلاسه کړي. په سیاسي ډګر کې یوازې څو میاشتې مخکې هغه مهال چې د ولسمشر براک اوباما ادارې د ده حکومت په فساد او بې کفایتۍ تورن کړ د کرزی ورځ ګرځېدلې وه. وروسته له دې چې د ولسمشر انتخابات د یو لړ لوجستیکي او امنیتي اندېښنو له وجې له ثور څخه اسد ته وزنډېدل، د کرزی مخالفینو پرله پسې د ده د ګوښه کېدو غوښتنه کوله، ځکه د دوی په وینا د ښاغلي کرزی د واکمنۍ قانوني دوره د ثور په 1.5 پای ته رسېده. خو کرزی دا جګړه وګټله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر نیټې پورې په واک کې پاتې شو. د ده د بخت ستوری له دې نیټې وروسته په ځلېدو شو. لویدیز د کرزی پر دې پریکړې چې پخوانی جهادي قومندان مارشال قسیم فهیمی د خپل انتخاباتي سیال په توګه غوره کړ سخت انتقادونه وکړل، خو د دې لدې اقدام سره له پخوانیو کمونستانو او مجاهدینو او د پخوانی پاچا له پلویانو جوړه ملي متحده جبهه تقریبا له منځه ولاړه. دا جبهه د مخالفینو اساسي ډله او د کرزی د بیا انتخاب په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بلل کېده. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د نوم سبتون لپاره سره سم ډیر شمیر هغه کسان چې فکر کوي د ځان به کاندید کړي د نوم سبتولو لپاره حاضر نشول. په دې ډله کې د کرزی د کابینې پخوانی وزیران علي احمد جلالي او انور الحق احدی شامل وو. د ننګرهار ولی ګلاغا شیرزای هم د سیالۍ له ډګره ووت. راپور نوای شیرزی له ښاغلي کرزی سره له یوې اوږدې کتنې وروسته خپل پریکړه اعلان کړه او وی ویل چې کرزی به د افغانستان لپاره ښه رهبر وي. ګومان کېږي چې په پاتې څلور څلوېښتو کاندیدانو کې به د بهرنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر عبدالله او د مالیې له پخواني وزیر اشرف غنی سره مقابله د کرزی لپاره لوی چلنج وي. د سیاسي چارو د کارپو روستار طریقي په وینا په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د کرزی سیاسي مانوري ښایي چې دا یو فعال سیاستوال دی، خو ښاغلی ترکی دا هم وایي چې د افغانستان د 10 کلنې لانجې د حل لپاره د کرزی ناتواني ښایي د ده کمزوري وي. روستار طریقي چې د فرانسې له لیون ښار له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د نړیوالو مرستندویانو او افغانانو له نظره په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره هڅې نه دي بریالۍ شوي.
اوسنۍ حکومت و نه کولای شو چې په اقتصادي لحاظ په بشپړ توګه هغه ورسته چې د بهرنیو قوتونو لخوا افغانستان ته کیږي د خپل اداري قانونو لخوا تر اداره لاندې ونیسي. په سیاسي لحاظ ونه کولای شو چې بهرنیو قوتونو دې ته وسوي چې د سولې یو پروسه باندې کار وکړي او له وسله وال مخالفینو سره کوم نتیجې ته ورسیږي. په کافي اندازه د بهرنیو قواوو په سیمه کې موجود وي یا د سیمه په باندې د رقابتونو ډګر
کرزی د نورو هیوادونو د مشرانو د هیلې چې ویلې دای باید خپل سیاسي ګوند جوړ کړي لپاره غرزولي، خو د ګوند پر ځای ښاغلی کرزی د قومي مشرانو، تنظیمي قومندانانو او دینی عالمانو یو غیر رسمي شبکه جوړه کړه څو د دملاتړ وکړي. د سیاسي چارو څیړونکو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی د کرزی د بیا غختل کېدو لپاره دوه علتونه یادوي. د ل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل لمړی دا چې د کرزی لپاره بل مناسب بدیل پیدا نشو، په دې معنی چې حتی د کرزی نړیوال پلویان اوس کرزی ته ګوري، او بل دا چې د ده په وینا دا هم امکان لري چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې پراخې ګټې لري له کرزی سره کوم توافق ته رسیدلی وي.
تاسفانه دلته یو قوي اپوزیسیون رامنځته شوی، یو خوانه له بل خوانه د حزبونو د ګوندونو او حزبونو د لویبلو فرهنګ دلته لا ترس پورې غښتلی نه ده. ګوره تاسو په افغانستان کې دا اوس یو سل دوه ګوندونه وجود لري. دا یو سل دوه ګوندونه معنا دا ده چې دلته دا تر اوسه پورې ډېر داسې ګوندونه وجود لري چې مشترک هدفونه لري، اما نشي کولای ائتلاف رامنځته کړي. سیاسي فعالیتونه لا تر اوسه بنسټیز شوي نه دي، انسټیټیوشن نه ده جوړ کړی.
ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د انتقاد کوونکو په جواب کې په یو فرمان کې لټولو چارواکو غوښتنه وکړه چې خپل دولتي امکاناتو او مقامونو څخه د نورو کاندیدانو پر ضد کار ونه خلی. خدا سي ښکاری چې دا ډول اقدامات به د سیاسي مخالفین راضی نه کړي. د سیاسي چارو کارپو روستار ترکه په دې کې شک کوي چې د افغانستان را روان انتخابات به آزاد او عادلانه وي.
مونږ په اوله درجه امنیت ته، په دوهمه درجه ډوډۍ ته، او په درمه درجه ممکن دیموکراسي ته ضرورت ولرو.
په کندهار کې د بینوا فرهنګي ټولنې مشر وسلوالو له انارګل مشاعري په زور ایستلې دي او وهلې دي. د عبدالاحمد محمد یار ملګرو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشري د کاندید اشرف غني احمدي لپاره تبلیغ کاوه، نو ځکه خو د امنیت کسانو دا چلند کړی دی. امنیتي مامورین سوي د کندهار لخوا راپور لرو.
په کندهار کې د بینوا د فرهنګي ټولنې مشر عبدالاحمد محمد یار لمړی وسلوالو کسانو چې کلاشنکوفونه او توپنچې ورسره په زور لا نارګل مشاعري ایستلې او ورسته یې ډبه ولیده. نوموړی وایي چې د ملي امنیت ریاست نږدې تر هغو پورې ورسو چې خپلې دواړې لکړې ورباندې ماتې سولې. محمد یار چې په یوه پښه ګرده په داسې حال کې چې خپلې ماتې لکړې تر څنګ پرتې وي وویل چې ملګرو یې په غونډه کې د اشرف غني احمدزي پیژند پاڼې ویشلې چې د ځینو کسانو له سخت غبرګون سره مخامخ شول.
اول سر خو په انارګل مشاعره کې زه ناست وم. په دغه مشاعره کې د ځوانانو د خاصخه د ډاکټر اشرف غني احمدزي ژوندلیکونه ویشل کېدل، نو په دې حساب باندې د ژوندلیکونه زما هم په لاس کې و. ورسته ماته ځینو کسانو یو بندې کوټې ته بوتلله معاملته راتوویل چې دا غیر قانوني کار دی. ما دا خبر ورته وکړل چې دا د یو عالم د افغانستان د یو عالم ژوندلیک دلته خلک ویشي، په دې کې څه مسله نشته. نو بیا دا خبر ماته وکړل چې ته باید مشاعره څخه ووځې. ما ورته وویل دا د ولس مشاعره ده، زه د ولس سړی یم، دا ولسی پروګرام دی. نو دی بیا دا راتوویل چې ول مشته د والی صاحب د خواڅخه امر سوی دی چې دی ووهي ویډبوي او په زور یې وباسي. نو بیا زه د مشاعره څخه وایستلم. کله چې زه پر لارې باندې روان وم په دغه مشاعره ځای ته نږدې د ملي امنیت د ریاست سره په شاوخوا کې دلته ځینې وسلوال کسان راغله. ما ملګری په وسله باندې وګواښله او دی لیرې کړل او د سړک پر منځ باندې زه ووهلم او خپلې لکړې را باندې ماتې کړلې او وایډبول.
د محمد یار یو ملګری وایي چې نوموړی د ملي امنیت کسان وو، ځکه د په خبره پولیسو پر رڼو سترګو ورته کتل، خو د محمد یار د ژغورلو هڅه یې نه کوله.
دغه الته د پیښې په ځای کې الته پولیس راغله. بیا پولیسو ژغ پر کوي پر هغه وهونکو چې دغه د علاقې میوي. بیا زه هغه خلکو لاوال کوله، دی وایي خو دغه د خلکو د نه پریښوي ځکه پولیس هم څه نسوای کولای او د وهیم نو د دې سره معلومه ده چې دا ملي امنیت کسان
د ملي امنیت ولول پولیس چارواکي چې وای نه غوښتل نو ما اواز خبر سي په دې پیښه کې د خپلو کسانو هر ډول لاسترلودل رات کړل په کندهار کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشر عبدالقادر نورزی په دې پیښه خپل ژوره خواشینی سرګند کړه او دای له قانون څخه ښکاره سرغړونه وبلله په داسې حال چې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي نړیوالې ټولنې او د بشر د حقوقو سازمانونو له لوړاندې د داسې پیښو د رامنځته کېدلو په اړه لویه اندېښنه ښکاره کړې ده دوی وایي چې کېدای شي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د زور او زر خاوندان ځینو کمزورو ډلو ته ډول ډول ستونزې پیدا کړي
د بینوا فرهنګي کمیټې مشر عبدالاحمد محمد یار په کندهار کې وهل شوی دی د او فرهنګي ملګري وایي چې د پدې تور وهل شوی دی چې د ولسمشري د مقدماتي دورې د کاندید اشرف غنی احمدزی په ګټه یې تبلیغ کاوه بیا هم د انتخاباتي مبارزې په اړه د یو تور راپور د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان په جمهور رئیس حامد کرزی انتقاد کوي چې له دولتي رسنیو څخه په استفادې د ځان په ګټه مخکې تر ټاکلې نیټې کمپاین پیل کړي خو د جمهوری ریاست چارواکي دا ادعا نه مني په مکړې په دې اړه له کابل څخه د ازادي رادیو د خبریال راپور ته
په داسې حال کې چې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو رسمي کمپاین نه دی بل شوی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان په جمهور رئیس حامد کرزی باندې نیوکې کوي چې مخکې تر وخته په دولتي رسنیو کې د خپل ځان په ګټه کمپاین کوي د جمهور ریاست یو تن کاندید سید جلال کریم په دې اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو ته داسې کتار کړي د وی د افغانستان جمهور رئیس له ټولو دولتي رسنیو څخه د ځان په ګټه کار اخلي او خپل کمپاین په رسمي توګه پیل کړی دی رسنی باید بې پرې وي او مخکې تر وخته باید د هیچا په ګټه کمپاین ونه کړي او که بیا کمپاین کوي نو د ټولو په ګټه باید په مساویانه توګه کمپاین وکړي نوموړي وړاندې وویل چې که یوه کوچنۍ ډله هم د جمهور رئیس حامد کرزي په ګټه خبرې وکړي نو په دولتي رسنیو کې پرې اوږدې تبصرې کیږي او ورته غټ سرلیکونه ټاکل کیږي خو د افغانستان د جمهوری ریاست یو ویاند احمد یاسی امک هیروي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې جمهور رئیس لا تر اوسه پورې د انتخاباتو په برخه کې کوم کمپاین نه دی پیل کړی دی وایي زه په بشپړه توګه دغه ادعاوې ردوم تر دې مهاله جمهور رئیس هیڅ کمپاین نه دی پیل کړی ځکه تر اوسه پورې رسمي کمپاین پیل شوی نه دی او جمهور رئیس یوازې خپل ورځنۍ دنده پر مخ وړي چې کمپاین نه بلل کیږي له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې مهاله د کاندیدانو لپاره د کمپاین رسمي نیټه چې د جوزا له شپږویشتمې څخه د اسد تر شپږویشتمې پورې ده نه ده رسېدلې او هیڅوک هم کمپاین نشي کولی دوی هم دا وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی اوس هم د هیواد جمهور رئیس دی او په رسنیو کې چې څه ښکاري هغه د رسمي دنده او فعالیتونه منعکسوي په هر صورت دوی ډاډ څرګندوي چې د انتخاباتو کمیسیون په دقیقه توګه د کمپاین په موده کې د رسنیو په ځانګړې توګه د دولتي رسنیو جدي څارنه کوي او که کومه تېروتنه ولیدل شي نو له هغې به پر وخت ټول ملت خبر شي
زمونږ غږ د ازادۍ له راډیو ناوري د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر احسان ضیا هلمند ته تللی او هلته یې د نویو پروژو د پیلېدو خبر ورکړی دی ښاغلي ضیا وویل چې ناامني تر اوسه په هلمند کې د پروژو د پلي کېدو د لارې خنډ شوې ده خو د موسی کلا ولسوال وایي چې له دوی سره د یو شمېر پروژو ژمنه شوې وه چې نه دي پیل شوي او امنیت هم په دې ولسوالۍ کې ښه دی له لشکرګاه رپورټ لرو
د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر انجینر محمد ضیا احسان تیره ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال لومړی ګریش ولسوالۍ ته سفر وکړ او د جمعې په ورځ د ژورنالیستانو سره په یوه خبري ناسته کې راڅرګند شو په دې خبري ناسته کې لومړی د هلمند والي محمد ګلاب منګل د انجینر محمد ضیا احسان د راتګ موخه بیان کړه او زیاته کړه چې د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر په راتګ به په هلمند کې د 1,200,000 امریکایي ډالر په مالي لګښت نوي پروژې پلي شي
تیره ورځ د ګریش ولسوالۍ ته سفر لره همدارنګه ځینې نور ولسوالیو ته هم سفر په پلان کې لري او د دوی له راتګ سره په هلمند کې په مجموعي ډول سره چې البته څه پروژې پخوا هم زده شوي وي 850 لویې وړې پروژو قراردونه لاسلیک شوي دي او څه نور قراردونه د لاسلیک کېږي او لاسلیک کېدو ته آماده دي نو په دې توګه د دې 850 پروژو په جوړېدو سره به په هلمند کې د 1,200,000 امریکایي ډالر په لګښت به زموږ د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د څکلو د اوبو همدارنګه د اوبو لګولو د سیستم د خوالي او د بیرغونې د استنادي دیوالونو همدارنګه د مبرزونو او نور برخو کې به زموږ د خلکو لپاره په څلور ولسوالیو کې یعنې ګرمسیر ناوا نهر سراج او خپله لشکرګاه د بست په سیمو کې به دغه پروژه عملي کیږي.
وروسته د کلیو د پراختیا وزیر انجینر محمد ضیا احسان د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړه او د یو شمیر پروژو د نپلي کېدو لامل یې یوازې امنیتي ستونزې وبللې. وزیر انجینر محمد ضیا احسان څه کم دوه کاله وړاندې کله چې مساکره ولسوالي دولت او نړیوالو د طالبانو له ولکې وویستله نو هغه مهال هلمند ته د خپل سفر پر مهال په مساکره ولسوالۍ کې د زیاتو پروژو د پلي کېدو زیری ورکړ. د کلیو د پراختیا وزیر د ازادي راډیو د یو پوښتنې په ځواب کې د مساکله ولسوالۍ د پاتاسو پروژو لامل یوازې په هغه ولسوالۍ کې ناامني وبلل. ښاغلی احسان ضیا زیاته کړه چې په ناامنۍ کې قراردادي د پروژو لپاره مواد نسي انتقالولی چې لامل یې د پروژې د نیمهاله پاتې کېدو کېدای سي.
د مساکله په ولسوالۍ کې اصلي ستونزه د امنیت نشتوالی دی. تاسو ته ټولو ته معلوم دی چې د لشکرګاه او مساکله له ترمنځ چې هغه لارې دي هغه امنیتي ستونزې لري. زموږ پرسونل په آرامه توګه هلته تګ راتګ نشي کولی. مونږ خپل پرسونل په هلیکوپتر مساقله ولسوالۍ ته لیږو. هغه وخت فرضیه دا و چې مساقله ولسوالۍ آزاد شو، لاره م ورسره خلاصیږي او په مساقله کې د پرمختیایي کارونه توسعه پیدا کوي او سرعت اخلي. دا کار ونه شو.
انجینر محمد احسان ضیا په داسې حال کې په مساکره ولسوالۍ کې د ناامنۍ په خاطر د پروژو د نبل کېدو خبر ورکوي چې د مساکره ولسوال حاجي ملا سلام څه موده وړاندې د ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وه چې هلته پوره امنیت دی خو نړیوال او دولت نه دي توانېدلي خپلې پروژې پلې کړي.
په مساکره کې پوره امنیت، خلک د سولې ژوند کوي، اما څونه وعدي چې د افغانستان د اسلامي دولت لخوا د مساکره ولسوالۍ ورکړي د چارواکو د مقتدرو وزیرانو د خواسخه د باسازی یا د خارجي د اسیاب د خواسه چې سوي دي تر اوسه پرې په مساکلا کې هیڅ نوع اثرات نه معلومیږي، بلکې یوه مسجد جامع چې زموږ یو مذهبي جامع ده، موږ د مساکلا بازار 15000 دوکان دی، هغه هم خراب په ولاړه چورانې ولاړ دي او هیڅ نوع کار په هغې نه دی شروع سوی. نو دنیا هم د دې څه خبره لیدلی دي. زه د دې لپاره وس خواهش کوم، زه راغلی د دې لپاره یم چې ولې جانیانو شاور وګرځول خپل وادي ونه پر ځای کړي.
د یادونې وړ خو دا ده چې د هلمند د مرکز په شمول د ولسوالیو ټولو اوسېدونکو په دې وروستیو کې د بیا رغونې د ټولو پروژو د پلي کېدو پر مهال د هغوی د ناوړه کیفیت له امله شکایت کوي چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر په اړه یوازې سیمه ییز انکشافي شوراګانې پرې بولي. دی وایي انکشافي شوراګانې ورته د پروژې د پلي کېدو وړاندیز کوي او د سر ډله هم بیرته دوی دي چې کېدای سي د دې شیانو مخه ونیسي.
تاسو د ازادي رادیو اوري بیا هم د بیا رغونې په اړه راپور لرو. په هرات کې یو خوانځي پرانستل شوی، لسیمه راپور لرو.
د هرات شمال خطي شهیدای سیمه کې د خونې مرستيال وزیر محمد صدیق پټمن هرات کې مشه د ایتالیا ولایتي بیا رغونې په 200 زره امریکایي ډالر لګښت د الفتح خونځي ودانۍ جوړېدو پرانستونکو غونډه کې ګډون وکړ. دا خونځي د څه د پاسه 2500 زده کوونکو گنجایش لري په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی. د څخند پاکو اوبو تر کوهي کیندلو بیا د تشنابونو تر سیستم ټول اړین امکانات د زده کوونکو لپاره پکې برابر شوي دي. پاتمن له کابل وروسته هرات د ښوونې بهیر د ټول هیواد په کچه غوره وبالوي. ویل ټول هیواد کې 1,000,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، چې له دغه منځه هرات ولایت کې 600,000 زده کوونکي په مرکز او 15 ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي. خو له دې سره سره پتمن اعتراف وکړ د کلیوالي سیمو په پرتله ښاري سیمو کې د زده کوونکو لپاره ډېر روزنیزه سهولتونه شته، چې له دې وروسته وزارت د معارف د توازن په غرض دا امکانات د ښارونو تر څنګ لرې پرتو سیمو ته هم غځوي. پتمن ته مې د غرب زون د نورو ولایتو د خلکو روزنیزه ستونزې واورولې. ترې ومې پوښتل ډېرو ځایونو کې د وسله والو تهدیدونو له امله ښوونځي بندې وي، ویل غور کې دا ستونزه حل شوه، خو بادغیس او فرا کې د قومي مشرانو سره د حل سلام مشورې پیل کړې دي.
په غور کې تړلي مکاتب نه لرو، بادغیس کې ډېر کم دي، فرا کې مکاتب لرو تړلي مکاتب، اما هڅه روانه ده چې هغه هم خلاص شي.
په لاندې کې ځواب دی ویل چې څومره مکتبونه تړلي دي؟
655 مکاتب تړلي دي، 255 هم خلاص کړي، 400 لا پاتې مکاتب خلاصول. په دې باره کې یو پیغام لرغه درې چې موږ په زور دا کار نه کوو، د ولس د خلکو په مرسته، د دیني علماو په مرسته او هغه څه چې موږ وروسته کلاس راوړي هغه دا دي چې د خلکو د آگاهۍ سطح لوړه شوې خلک خپله غواړي چې مکاتب پرانیزي او موږ هغوی ته امکانات ورکړو.
د ښوونې مرستیال وزیر وویل د بندو ښوونځیو پرانیستلو کې له زور او قوې استعمال څخه کار نه اخلي، بلکې هڅه کوي خپله خلک په خپلو اولادونو په ترحم او د هغو د آینده روښانولو په غرض د دغې ستونزې د حل اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې دولت ټول شته د ښوونې امکانات په واک کې ورکوي.
زمون غک د ازادۍ ل رادیو څخه خبري سلور بجې او 13 دقیقې شوې. د خبرونو لنډي زورو جانغه الکو سي وړاندې کوي.
د امریکا پوز وايي افغان او امریکایي عسکرو په روانه ونې کې د افغانستان په جنوب کې د نشي موادو ضد حملو کې څلور لښتنه وسلوال وژلي. ایران جمهور رئیس محمود احمدینژاد به د یکشنبې په ورځ په تهران کې د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره د یوې ګډې مشیزې غونډې کوربوي. امریکا سنا په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره د 1.3 میلیارد ډالر بودجه تصویب کړه. په کندهار ولایت کې پولیسو 103 حلقې ماینونه نیولي. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د ائتلافي ځواکونو په یوې غزمي باندې ماین چاودېدلی دی. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د بې ځایه شوو خلکو د ستونزو او کړاوونو د کمولو په مقصد د 543 میلیونو ډالر مرستې غوښتنه کړې. اروپایی او روسی چارواکو د روسیې په ختیځ ښار خاباروفسکي خپلې خبرې پای ته ورسولې، خو د انرژۍ او نورو مسلو په اړه مخالفتونه په ځای پاتې شول.
د خوست امنیه قمندان د خوست ښار شاوخوا د تسوي عملیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. دغه عملیات د خوست ښار دننه د تیرې اونۍ له بریدونو وروسته پیل شوي دي. تیرې اونۍ تر لسو ډیر ځانوژونکي د خوست ښار ته ننوتل او جګړه یې وکړه. د خوست د امنیه قمندان څرګندونې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د خوست امنیه قمندان سمنوال عبدالقیوم بکزوی وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د افغان او ایتلاف ځواکونو د ګډو تصفیوي عملیاتو وروسته اوس د خوست په ښار او اړوندو ولسوالیو کې بشپړ امنیت تامین او خلک د پخوا په څیر په عادي ډول خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. نوموړی چې تېره ورځ د خپل کار په دفتر کې په یوه خبري ناسته کې د خوست د امنیتي وضعیت په تړاو څرګندونې کولې، وویل د خوست د ولایت د مقام او د خرولې پر ودانیو باندې د تیرې اونۍ وسلوالو حملو او انتحاري چاودنو چې په ترڅ کې د یو شمېر سرتېرو په ګډون تر شپېتو زیات ملکي وګړي مړه او ټپیان شول، یو شمېر ښاریانو د ښوونځیو زده کوونکي اړیسل چې ښار او ښوونځیو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. د زیاته کړه امنیتي ځواکونو په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژغورلو په منظور د خوست په ښار او اړوندو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړل، چې په لړ کې د دولت یو شمېر وسلوال مخالفین ووژل شول او یو شمېر نور د وسلو او هری وسکتونو سره یو ځای ژوندۍ ونیول شول. د زیاته کړه اوس په ټول خوست کې امنیتي حالاتو عادي بڼه خپله کړې او خلک په ډاډه زړه او پرته له ویرې د پخوا په څیر په خپلو ورځنیو چارو بوخت دي.
خوست کې بالکل ډاډمن امنیت دی، هیڅوک د هیڅ نوه تشویش د وجې په ارتباط نه لري. کومه املچ په خوست کې وسوله ده هغه نه وروسته موږ یو فوق العاده حالات اختیار کړي دي. موږ په مختلفو سیمو کې عملیات شروع کړي دي. هیڅ نوه د تشویش وړ موضوع په خوست کې وجود نه لري.
خوست امنیه قمندان د دې پښتنې په ځواب کې چې وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې د شپاڼو په خپرولو سره د خوست په ښار او یو شمېر ولسوالیو باندې د تازه ځنمرګو بریدونو او وسلوالو حملو ګواښ کړی دی، داسې وویل.
دا سوړ جنگ دی، په ساړه جنگ کې طبعاً دا تبلیغات شته. هېڅ نه وه دغسې داسې خبره وجود نه لري، نه دی په دې کې دا توان وجود لري. امنیتي ځواکونه کاملاً پیاوړي دي، خلک په پوره همکاري زموږ سره ولاړ دي، په هر چوکاټ کې زموږ سره کار دی. خلک یا تبلیغاتي جنگ دی، دا خبره به طبعا تا و بالا کیږي، ولی تو کاملا مزمج امنیتی ځواب کنه چمتو دی دا هر نوه عمل په مقابل باندې هوی چې نوه پیښه به انشاءالله مخته شي.
د خوست د امنیه قمندان د خپلو خبرو په دوام کې څرګنده کړه اوس له مرکز څخه ولسوالیو او له ولسوالیو څخه مرکز ته د خلکو او وسایطو تګ راتګ عادي بڼه خپله کړې. د خوست ښار د ولسوالیو ښارګوټي د خلکو او ټول ښوونځي د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستې دي او د راکړې ورکړې چارې هم ښې په درد کې روانې دي. د بلې خوا د خوست ښاریان هم وایي چې د ښار ټول دوکانونه او مارکیټونه پرانیستې دي او په ښار کې د پخوا په شان د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. په دې لړ کې څو تنو ښاریانو د نورو پاستازي تو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
خو یې ښه خبره کړي په خوست کې چې دا څو ورځې وړاندې پېښې وشوې، دا اصلا د خوست امنیتي او اداري چارواکو د بېغورۍ نتیجه وه. فعلا امنیت د ښه والي په طرف روان دی.
زه د خز بازار یو دکاندار یم. که مخکې چارواکې دا تدبیر نیولې وای امنیت وای ښه دی، بالکل به دا رقم ته حمله نه کېدای. خلک سازي ته ویره موجوده او اوس امنیت انشاءالله برقرار دی، څه مشکل نشته. د دروند بازار هر څه په خپل حالت دي.
دا یې ډول ورده کته هم چې د خوست د امنیت قومندان د سیمې خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. خو لکه څنګه چې عملا لیدل شوي، د تېرو څو ورځو په بهیر کې پر امنیتي ځواکونو او ټولګټو تاسیساتو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونو دوام درلود.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په زړه پورې او تازه مطالب ترلاسه کړئ. د ازادۍ رادیو ویب پاڼه وګورئ. زموږ نوې ویب پاڼه په نوي ډیزاین نن خپره شوه. په دې پاڼه کې عکسونه، نوي راپورونه او نوي مطالب کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته www.azadiradio.org. په داسې حال کې چې له مشکوکو کسانو څخه د امریکا د پخوانی حکومت د تحقیقاتو په اړه سخت انتقادونه کیږي، د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال دیک چینی د خپل ادارې د تحقیقاتو پر څرنګوالي انتقادونه رد کړي دي او استدلال کوي چې د 2001 میلادي کال د دسمبر له 11 وروسته دا ډول سخت تحقیقات د امریکا د خلکو څخه دفاع لپاره ترسره شوي دي. د ازادي رادیو د خبري څنګه په دې اړه یو مطلب خبر کړی چې مهم ټکی رضوان مراد وړاندې کوي.
کچه هم چې د امریکا خلک د جمهوری ریاست د پخوانی مرستیالانو د څرګندونو او ویناو سره کوم دلچسپی نه لري، خدا خبره بیا د ډکچینی په برخه کې صدق نه کوي. په تیرو څو اونیو کې د امریکا د جمهوری ریاست دغه پخوانی مرستیال د مطبوعاتو، رادیوګانو او تلویزیونی خبرونو له لارې څرګندونې کړې دي. د واشنگتن د پالیسیو د سیلډن په مرکز کې چینی خپل وینا کې اته کال وړاندې پر واشنگتن او نیویارک باندې د شو تروریستي حملو یادونه وکړه او د تروریزم پر ضد د پخوانی ولسمشر جورج بوش له تګلارې څخه کلکه دفاع وکړه. ډک چینی وویل
هر استراتیجی پر دقیق او استخباراتو ولاړوي، د دې لپاره چې معلومات په سم وخت او لازمه توګه استعمال شي مسلکي مهارت ته هم اړتیا لري. د دې په خاطر چې د مصیبت راوړونکي تاوتریخوالي څخه د امریکا خلک وساتل شي، زموږ ادارې د لازمو معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف استخباراتو ته زیات واک او قانوني صلاحیتونه ورکړي دي. موږ دغه واک او صلاحیتونه له خپل ځانه جوړ نه کړ، بلکې د اساسي قانون له مخې او د سپتمبر د 11 لبریدون وروسته د امریکا د خلکو څخه د دفاع لپاره د کانګرس په تصویب سره استخباراتي افسرانو ته وسپارل شو.
نوموړي ویل کله چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11 لبریدون وروسته پر امریکا نورې حمله ونه شوې او د 11 سپتمبر د پیښې وحشت په هېرېدو شو، نو له مشکوکو کسانو څخه د سختو تحقیقاتو په اړه د سی آی ای او مرکزي استخباراتو پر تګلارې انتقادونه راپورته شول. ډک چینی وړاندې ویل یوازې درې مهم مشکوک تورستان د تحقیقاتو د سختو ډولونو لاندې نیول شوي دي. اکثره انتقاد کوونکي بیا د تحقیقاتو دغه سخت ډولونه شکنجه بولي، خو د امریکا د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال وای په خاصو حالاتو کې د دغه ډول سختو تحقیقاتو ترسره کول قانوني ول. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر اوباما ډیموکراټ ګوند هغه مهال چې دا ډول سخت تحقیقات کېدل خبرو او په کانګرس کې سی آی ای ورته په دې اړه پوره معلومات هم ورکړي وو.
د تاجکستان په ختیځ کې د مخدره موادو پر ضد د حکومت لخوا عملیات پیل شوي دي. ګومان کیږي د دغه عملیاتو اصلي هدف په سیمه کې د اسلامي سختدریزو جګړه مارانو ځپل دي، چې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال یې له حکومت سره مخالفت کوو. په دې اړه د ازادي رادیو مرکزي څانګې راپور لیکلی چې مهم ټکي له فراهیوات څخه ورو
درشت. په سیمه کې د حکومت د خاصو ځواکونو لخوا د مخدره موادو د لمنځوړلو په نوم د اوږدې مودې سرجني عملیاتو داسې شکونه زیات کړي دي چې شایي له دغو عملیاتو څخه اصلي هدف په سیمه کې د جګړه مارانو د فعالیتونو لمنځوړل وي. دغه شپږ میاشتني عملیات د رشت سیمې په تیره بیا د طویل درې په ولسوالۍ کې ترسره کیږي. د طویل درې ولسوالۍ په 1990 میلادي کال د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر وخت د حکومت ضد اسلامي ځواکونه ځای و. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت له دې خبرې انکار کوي چې ګواکې په دغه سیمه کې د دوی د ځانګړو قواوو د عملیاتو هدف د تریاکو د کاروباریانو د لمنځه وړل نه دی، بلکې د اسلامي سخت دریځو جنگ سالارانو ځپل دی. په دې اړه د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند محمد الله اسدالله یوف وایي
د رشت په سیمه کې د کوکنارو د کرلو په اړه فوري معلومات ترلاسه شوي دي. دغې سیمې ته د خاصې کاري څانګې یوه ډله تللې. دغه ډله د مخدره موادو او جنایي جرمونو د تحقیقاتي څانګې او د قانون د اجرا له کارکوونکو او ځواکونو څخه جوړه ده.
خو د مخالفې اسلامي ډلې پخوانی قومندان میرزا خواجه احمد دوف چې پخوا له مخدره موادو سره د مبارزې د څانګې مشر و، په دغه سیمه کې د حکومت د وروستیو عملیاتو په اړه پوښتنه کوي. دی وایي
مقصد کیس نیمو تینج اگون کب خبری سوسی نیسته در تلدن هم همه گیم نگن که همه ارمی فرشستی هم بزرگی
د تبیل درې د ولسوالۍ په شمول زموږ سیمه آرامه ده. د سیمې ته د مخدره موادو د کاروباریانو د موندلو لپاره حکومتي ځواکونه تللي دي. په دې سیمه کې کوکنار نه کرل کیږي. زما په فکر دلته د تلاشۍ هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي.
د رشت سیمې په تیره بیا د تبیل درې په ولسوالۍ کې د حکومت لخوا د دې عملیاتو په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې شوي دي.
ازادۍ او اورېدونکو پروګرام اجمل اند وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو یو وار بیا اجملاند هر کله کو دا ونیم غنو اوریدونکو مکتا د بیلابیل ستونزو پاړه پیغامونه ثبت کړی دا یو شمیر اوریدونکو پیغامونه ور.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کومي نیکی لی احترامات وړاندې کوم. پس سلام از نور آزادی رادیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې د حکومت او د طالبانو دوار صفه مزار جوړ شي د غب انساني کاچاکبران ونیسی او د قانون منګولو کې یوه سپاره که چیرې په شارو کې حکومت یې ونیسي که په صحراو کې طالبان دې ونیسي دا څنګه ناوړه اعمال دی ترسره کوي لکه څنګه چې په کوټه کې 50 کسان مسلمانان مړه دي او 50 کسان نور بې وشه پراته دي. دا کسان که د طالبانو په سیمه کې باید طالبان یې ونیسي محکمې ته راکش کړي او که د حکومت په سیمه کې باید حکومت یې محکمې ته راکش که په پاکستان کې باید پاکستان یې محکمې ته راکش.
ہلو السلام علیکم دو دن گرہار والا جی سارا کیرل دیو دا فالید وچی جن کا چیو سپیل خل پا یونان کی دما پا پریس تیو رجی تیو آگو من تا پا یونان کی دیر مشکل دا او کلتا آر او من پولیس نیچی او وحیم او تگیم دا اسی کردائی دی سارا لگا خبر او کی اسی دمان پا دارا کی من تا دیر مشکل دا دارا رو من پولیس بندی کیو.
ہلو السلام علیکم السلام نواز آزادی رحمۃ کارکن سلامت خیر ماں خبر افغانستان خارجہ وزیر اور داخلہ وزیر دابر سے ایرانیان پہ ایران کے ٹول آسمان پشار کے بند پہ گرد بنجان کری دی پر ماسک پر خبر ابانی بول دے طور سے تگڑی جاگر بنجان دی باؤ رضی بولے پر لور سے اکراف اکراف السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی رادوت زمور ملک آغا محمد زغیرم دمی آوازی زمور بانی دونی مشکلات تونا پرابلومون را غلی دی چه اسلام دی اسلام پا چوکار که بیگونا خود گو سر دونی نبشار دو کوکو سر دونی یه غوری نکی لکنن چه پر ماجر رو روانه ده ماجر مسلمانان خپل پا کارو بارکی ورکتی پا کوروی ننوزی پا شارو کی نلاور ده پنجاب اور شل پندویش نو لکتی جنور دا مور خواهش کو چی دا از مور وزارت دا ماجرینو تا مور وزارت خارجیه تا دا خبر ورس ورسی چی دا دی مسلمانانو غور وکی.
زغ اوسدین دا فرا ولایت دا خکسفید ورسوالی دا جابات دا کری اوسدون کهیم زما د کریزا دا دولت خدا خواهش تی چی زمور افغانستان زیر تا زیر جو کجی دل تا موش دا جیری سختی سر مخامخ یو او دلته ډیر مجد فازاب یو سلام
دا عبدالله د مارکونه خبرې کوم او دا جواب یې شنه د افغانستان ټول خلکو ته ورسول او که دا حکومت چارواکي نه وري نو د ناتو چارواکو ته ورسو بینګرار چوټ تبا برباد شوی پراج ټول سار معاشره کړی او عربانو همدغه شي ټول سار اجاره نیولی مامورین او والیان باید خارجیان راشي او په ځای مقرر شي چې رشوتونه الیو دلی شي تکبران چې دومره رشوت اخلي چې بالکل بینګرار لوټ کړی دی جلال آباد پر شار کی کب کمے دا آپ تو ایسی یہ رشوت ان کی واشالا
ضلع ایران کا خبر قوم ضیاءالدین درویش یہ غزنی ولایت کی واغذ الاسوالی درنا خیل علم خیل وسیدن کی نہ ایران اصفہان سے خبر قوم کہ ملک ایران کی دیر مہاجرین و وضع کم دے کہ پولیس وہ نیسی حقۂ ضروری یاله ولو دی په نامو په کار په دی باندې کار لري هغه زوري کبه کار لري هغه زوري او بل دا کسران سیران ترادی دا د افغانستان له خلکو څخه خواهش کوم چې کسران دې کسران خلک تراتل سوتروله سو کوم چې کسان باید ایران ترونه دي او بل دا ډیر خلک چې د افغانستان له چارواکو څخه وختنه کوي موږ غور وکړي چې جدي دي د خدای تعالی ته رجوع وکړي خدای پاک دې موږ د افغانانو غور وکړي په خوښ به یو مشکل په افغانستان راتو دی افغانستان خلکو بیا به د ملا صاحبان د مخې کودي بل شاسو فجامه به دښت سو اته منځي وکاو یو خواهش په خدای تعالی چې به سوال لو دي ځان دي مشکل په خاطر باندې نو نه په وغوښتاغه به خدای تعالی حل کوو مشکل نن کړي صاحب ویل بل چې خدای تمنا لري غو خدای په واس کې نس کړي صاحب ته څوک و مخې هغه ته زالي په ځلاخ نه د جوړ کړي صاحب خو کړي افغانانو غم خلاص یې په مشکل سره چې دا سیادی خرجانه جواب ویلای شي باید وی وای کینې شو ویلای دی باید ګوخګری وکي افغانانو ته خوځه کې وطن که خیده کبه د داخل خپل دی چې خلاص شي کړی حساب پلان نشو پلان نشو.
السلام علیکم زه جهان ګرځنګل څه خبره کوم مول د پاکستان د حکومت سره دې پتنګو پر لارې خلک ګرځي د دې اجازه باندې لیدای د لیز څنګه ورته پر نه پر ځینې اخی نو مول دې پتنګو باید مول اواز خلکو ته ورسې د کشورون برای ما شام پر ول څه هم مور د ګرځنګل کيم ته خلکو څخه یو
سلام علیکم خبر باہر ٹیلیفون پیغام سے نہ ٹیلیفون نمبر تکرار ہوئی او بل پشتانے میں داغد څو ځله دوه درې ځله به ټلیفون درته کړی دی او تاسې ولې نه چرخوي زه هر کله به هر کله کار ځان فارغ کوم او رډیو ته مغوز نه ولې خپل پیغام ته او زما پیغام نه نشر کی دا ولې درې څلور واره به ټلیفون کړی دی داسې نه دی په یو وار به تاسې خدا هیله لرم تاسې باید موږ د ورونو عزیزانو پیغام تاسې پر رډیو پورې درورسی او تاسې باید نشر کی
گران اورورا داده داسل خومستا پیغام خبر کړ خو مختل خپل اوریدونکو وخت دي چې کومکتا پیغام سبتوي او غواړي چې پیغام دې راډیو لالاري خبر شینو باید داسې موضوعات ولري چې په خبرېدو وارزي کچې دې تاسو په پیغام کې څه نوی ویلي دا سندره وختنی یا خپل دوستانو او خپل خپلوانو ته دې سلام رسولوي نو دا ډول پیغامونه موږ ځکه نشو خبرولې چې وخت ورته نه لرو موږ یوازې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو پکې موږ سره خپل استونزې شریکې کړې وي په دې هیله چې په راتلونکي کې کوم څه پیغام سپتای نو حتمن به پکې د خپل سیمې د خلکو د ژوند ستونزو او مشکلاتو په اړه راټوي
د ټول افغانستان او ټول مجاهد ملت څخه دا غوښتنه کوم چې دوی باید خپل شوشه کارونه وکړي ملک خدمت وکړي لکه ډیره بیکاری ده بیکاری ستونزې ښه ډیره ده موږ درته درو یو خاص اثر مجر یو وسلام زما نوم محمد نجیب ګل خان دی
السلام علیکم زه محمد رسول د کابل ولایت د سرویس رسوالی اوسیدونکو یم زما ورور چې په نامه د نقیب الله دونیم کال کېږي د پلوچرخی په مابس کې د بنس پیورزه تیری په داسې یو جالي کیس کې گیر شو دا چې هغه ټول دنیا ته معلوم ده خو متاسفانه موږ د پیسو د نل لرور نو وجنه زما ورور په بنک سپیورز تیری زه د ازادي رادیو کارکونان نه د هیله کوم چې زما دغه غږ د لوړو پورو چارواکو ته ورسې او په زما د ورځ په قضيه د غور او شی وسلام ستاسو همکارینه مننه السلام علیکم
الو سلام علیکم زهیر مقدر کشن سخر بیره کم نکیل زیری آباد هسته در دوله که نه هر بسی معروف کلی کارنا و شیده که از پکرهی که دم نام مسئول خون زیم سرکنی سام سزا هیده در هشی دی مش فرکیل پر حلقه بینی تو زیر مومو که یو اسکول های جور که یا یو درستان های جور که یو شیر های جور که مشنان گرد بیا تحجم غشت تو دو گرد در آقا تو دو شپیان و غوبنیان جور سر دو در اگر ساس ایر درست میشه دی مشتری تا مرسته وی که اصلا مرسته وی که مرسته دار فدار یو دیر غریبه این برسته وی که دیر ساس دیر مرسته تا مرسته وی که با نور رو دخدای فرمان هم در طول ازادی را دو بایدی کارکون که بایدی سلام نوان دخدای فرمان سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د پاکستان د کوټې د شار څخه خبرې کوم او متیولانو میرم زه وایم چې د کندهار چې د افغانستان د غټو ولایتو څخه دوم ولایت دی په دې کې ولې د روغتیا او سړکونو نه جوړیږي هر ځای خراب خراب دی امریکایان چې کومه لار وغواړي هغه لاره جوړیږي او عوامو دپاره لاره نه جوړیږي خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ آواز د حکومت ولوړو چارواکو ته ورسیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
زه شراغه فیصل د برکت ولایت مخود د سلیمه تحصیل خدمت کوم محترمو کارکوونکو د رادی ازادي کله چې موږ تاسو د انکاران سره مشاهده کوو یو خپل مشکل ورته وړاندې کوو هغه زموږ مشکل نه نشر کیږي هغه زموږ خبرې نه نشر کیږي آیا ازادي راځي تنها او تنها د کابل جلال آباد هرات مزار شریف سفاره ده که د ټول افغانستان لپاره که چیرې آیا دا د ټول افغانستان لپاره دي خو باید د هر چا خبره واوري او د هر چا خبره باید نشر کړي مشکل نشي که چېرې زه مشکل ونه لرم تاسو د وخت نه زحمت نه کوم که چېرې آیا زموږ مشکلات نه نشيږي ودي وایي چې موږ د نور نه ازادي راډیو کوږ باسو او نه په هم بیا مصاحبه کوو اون وخت په صورت کې چې په کابل کې اندکې مشکل وي اعلانېږي په هرات کې اندکې مشکل وي اعلانېږي په مزار کې اعلانېږي د نورو ولایتونو به اعلانېږي نو په چې باکې سره ورسېږي عمده مشکل نه اعلانېږي نو بیا دلیل څه شی دی که تم خلوي د هغو ولایتو ده هم مشتغه استي او که د ټولو ده نو زموږ د کومې مرحلې کې مشکلې وي په نشر ته یې ورسوي زموږ مشکلات د نورو منابعو تر غوږو پورې ورسوي کبرنامی د خدای په امان
ګران وروره دا د ستاسو له ګیلو ډک پیغام مخ پور کړ ټولې ګیلې مو په سر سترګو خو یو یادونه باید وکړو هغه دا چې موږ ته چې کلام د افغانستان له هرې سیمې نه اوریدونکي پیغام ثبت کړي او پاغې کې د خپلې سیمې د ستونزې یادونه کړي نو موږ یې هیڅکله له خپرېدو نه پرېږدو تل خپرو په ځانګړې توګه د هغه ولایتونو د اوریدونکو پیغامونه خو تر ټولو ښه او ډېر خپرو چیرې چې موږ خبریالان نه لرو او د هغې ولایتونو سره زموږ د اړیکو یوازینۍ لار زموږ همدغه اوریدونکي دي چې د خپلې سیمې په اړه موږ ته معلومات راکوي تاسو په دې پیغام کې بیا هم د خپل ستونزو په اړه څه نه دی ویلي بل ځل که پیغام ثبتوئ نو مهرباني وکړئ د خپلې سیمې او خپلو خلکو ستونزې راته ووایئ چې موږ یې د ازادۍ راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته خپرې کړو کور مو ودان د نورو اورېدونکو پیغامونه
اورو پیغام داسې دی د مهرجان د کامیر ولسوالۍ د پورتفیلو د شورا د سیدي د شورا رئیس ستاسو نه یو محترمانه هیله لرم چې زمونږ پیغام د چارواکو غوږونو ته ورسوئ منګه د کابل او د کنړ د دواړو سیندونو په غاړه باندې زمونږ زراعتي ځمکې او کورونه دي دغه زمونږ زراعتي ځمکې او کورونه د کابل او کنړ د دواړو سیندونو د تهدید سره مخامخ دي اوس زمونږ دپاره چې موږ هر څومره هلې ځلې منډې تړلې وکړلې په هغې کې زمونږ دپاره یوه پروژه پڑے روکم پہ سو چاوے او چل بس کرے ڈالو رو چھ دوڑو کے دماغ جو تھی صاحب بنے وندا جا کار کرے دے وہ سیلن ہم زمن ازم کے دے دے سو سار سر مخامخ نی روز من ازم کی ہوئی چھو نہ ازم کا تقریبا ہی او پد جو سرو سب پورے زمن دے دے تے صاحب بنے چا کم غم نہ دے کڑے خال کو وہ تو ڈاگو نہ پھڑو نہ کی دیوالو نہ او زمن مخلات تمام رسانی پراتی
منګه دا هیله کوو چې زمونږ لپاره کافی دیوال وشي، چې زمونږ د سیم مخنیویت وشي، زمونږ زراعتي ځمکې او کورونه زمونږ د دغه تخریب څخه خلاص شي.
دا د موږ خو د خپلو اوریدونکو هغه پیغامونه چې د خپلو بېلابېلو ستونزو نه یې پکې سر ټکوه خپاره کړه. دا نو اوس په چارواکو پورې ده چې څنګه کولی شي زموږ د دې اوریدونکو هغه ستونزې چې دوی ورسره په خپلو سیمو کې مخ دي هوارې کړي. که چیرې تاسو هم غواړئ چې موږ ته د خپلې سیمې د ستونزې په اړه کوم پیغام ثبت کړئ او غواړئ چې د چارواکو تر غوږ د ازادۍ راډیو له لارې ورسول شي، نو کولی شئ چې 00 22 11 21 45 شمېرې ته زنګ ووهئ. دا زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمېره ده. ستاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي او وروستۍ بیا موږ خپرو. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو. د ازادۍ راډیو د نورو خپرونو د اورېدو بلنه ده.
په وسال کې بنش غم دیوا هر غم مهرو عجیب غم دیوا هر غړې आवाज لا زغم دیوا اوس پکې ته نه خانه خاري داس دستور د زمانه خاري دستور دستور دستور